د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه له تیر څلور ورځو راهیسې دوام لري او د ولایتي چارواکو په خبره په دغه جګړه کې دواړو لورو ته لسګونه کسان وژل شوي دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپتر دغه هیواد ته هستوي. اخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق په شمال کې د ځای پر ځای سو ترکیې ځواکونو په اړه د راپورته سوي لانجې د ډیپلوماتیک حوالې د هڅو په ترڅ کې پرون په انقره کې د عراق د کردستان له مشر سره وکتل. روسیا د امریکا متحده ایالاتو او ملګري ملتونو سبا په جنیفا کې د سوریې د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د سوریې لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا پرون وکړه. او ترکیې روسیا د سوریې په شمال کې په نژادي تصفیه تور نه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده azadiradio.org. ازادي رادیو هم د انټرنیټ لارې صاف او واضح اوریدلی شئ. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوریدلی شئ. وړاندې حقیقت څه دی اونیس پروګرام درته خپرو. د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو د لړۍ یو نوې برخه هم خپرېدو ته چمتو ده. خو اوس راځو یو نړیواله موضوع راخلو. وروسته له هغې چې تېره میاشت ترکیې د سوریې په پوله یوه روسي جټ الوتکه رانسکوره کړه، روسیه پریکړه وکړه چې خپلو وګړو ته به اجازه نه ورکوي چې ترکیې ته د سیل لپاره ولاړ شي. د روسیې د دې پریکړې له کبله د ترکیې په انتالیا ښار کې چې اکثره تورستان یې روسان دي، د توریزم کاروبار سخت اغیزمن شوی او دغه ښار ته اوس روسي سیلانیان نه ځي. دا ښار چې په لومړي سر کې د روسي سیلانیانو لپاره جوړ شوی و، اوس تش ښکاري او د خلکو کاروبارونه هم سخت اغیزمن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبري څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ترکیې په انتالیا ښار کې شاوخوا 350 ستوري هوټلونه دي او په میلیونو روسي سیلانیانو ته ځای ورکوي چې هر کال په لوی شمیر کې دغه ښار ته مخه کوي. د انتالیا د شاسته هوټلونو مخامخ د نوي جوړ شوو سوداګرۍ ځایونه، کیفېګانې او زرو دوکانونه دي چې ټول د روسي سیلانیانو له سودا او پیسې ګټي. خو د دسمبر په لومړۍ ورځو کې هوټلونه او دوکانونه په بشپړ توګه تش دي. ډېری دوکانداران د باندې پر چوکیو ناست وي او په لمر کې کافي څښي. د کافي په یو دوکان کې 2.5 کلن ټولګا بارس ناست دی چې د خرڅلاو او مارکیټینګ مدیر دی او کار یې دا دی چې اتو هوټلونو ته میلمانه ولټوي. په اوسنی وضعیت کې د کاروبار له خطر سره مخامخ دی. کرملین پریکړه کړې ده چې روسي سیلانیان له ترکیې څخه لیرې وساتي او دا اقدام د هغې پیښې په عکس العمل کې دی چې تیره میاشت د ترکیې لخوا د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي جټ الوتکه وویشتل سوه. بارس وایي له سیلانیانو پرته توریزم به توریزم پاتې نه سي. بارس یو لوړ او ځواکمن سړی دی. د په کوڅه کې دوکانونو ته ګوته ونیوله او وی ویل دا ویني هیڅوک ورته نه راځي. بارس وایي د نومبر د 24مې له پیښې وروسته 2000 کسانو د ده په هوټل کې د نومبر او دسمبر میاشتو لپاره د نیولو خونو ثبت بیرته لغوه کړی. دی وایي ما پلان درلود چې د دوو سفري ادارو سره د لیدلو لپاره مسکو ته ولاړ سم، خو اوس د دې کار لپاره هیڅ دلیل نسته. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا حکم له څلور ورځې وروسته هغه وخت راغی چې روسیه الوتکې د ترکیې د هوا په هوا کې توغندي په وسیله وویشتل سوه. د دې حکم له مخې د روسیې د ملي امنیت او اتباعو د خوندیتوب په خاطر داسې پریکړې ته اړتیا وه. دیمیر یو بل سوداګر بیا وایي چې له اوس څخه د روسیې پر ځای د نورو هیوادونو پر سیلانیانو غور کوي. دیمیر وایي د منځني ختیځ هیوادونو لکه ایران، سعودي عربستان او متحده عرب امارات اتباعو ته به خپل خدمات وړاندې کوي، خو د ده په وینا دا ټول هیوادونه د روسیې د سیلانیانو بدیل نسي کېدای ځکه چې د انتالیا ساختمان د هغوی لپاره جوړ سوی دی. د البیا هوټل څښتن همدی کاراګوز بیا وایي انتالیا د روسانو لپاره جوړه سوې. دا ښار له مسکو څخه 2.5 ساعته پرواز لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پرته له ویزې اړیکو دا ښار د روسانو لپاره په یوه غوره ځای بدل کړی و. په ترکی کې شاوخوا 10000 روسي وګړي اوسي او ډېرې یې د توریزم په برخه کې کار کوي. دوی هم د انقره پر وړاندې د مسکو د ورستي پریکړې له پایلو سره مخامخ شوي. د انتالیا تاریخي ښار د سیلانیانو د توجه مرکز اوسېدلی او مرکزی چوکي بسونه او ټکسیان لري او کوڅې په عمومي توګه له سیلانیانو ډکې وي. په ساحل سره د اوبو پر غاړه د سپینو بیړیو قطارونه ولاړ وي چیرته چې رنگینې لوی بیړۍ له سیلانیانو ډکې وي، خو اوس په دغه ښار کې یوازې یو څو خلک دي چې رخصتیانې تیروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او مخکې دې چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د دفاع وزارت په قراردادونو کې د شفافیت د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د دفاع وزارت یو شمېر مسؤلین ولسي جرګې خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښتي وو، او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې د دفاع وزارت دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال د تیلو په تړونونو کې د شفافیت رامنځته شي. د دفاع وزارت چارواکو بیا وویل چې تر اوسه د دې کال د تیلو تړونونه نهایي شوي نه دي، او هڅه کوي چې په دې برخه کې د فساد مخه ونیول شي. تر دې مخکې هم د افغانستان د دفاع وزارت په شویو قراردادونو کې د فساد په اړه څېړنې ترسره شوې وي، او یو شمېر قراردادونه هم لغوه شوي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
ورسته له هغه چې د افغانستان د دفاع وزارت د 1940 کال د تیلو په قراردادونو کې د پراخ فساد راپور نخبار سول، ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د راتلونکي کال د تیلو په قراردادونو کې د شفافیت رامنځته کړي. دغه جرګې د همدې موضوع په اړه د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال له نورو اړوندو چارواکو سره یو ځای خپل استجوابي غونډه ته وربللی وو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د غونډې مشري کوله، مالی او بودیجه، دفاعي چارو او د مرکزی تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارل شي. د دفاع وزارت او د ملي تدارکاتو د کمیټي له چارواکو سره باید یاد موضوع وڅېړي.
د دفاع وزارت د بیان په اساس دوی کوم خاص صلاحیت نه لري، نو بهتره به دا وي چې د مالی او بودیجه کمیسیون، د دفاعي چارو کمیسیون، د تفتیش مرکزی کمیسیونونه د مشترک غونډې د دفاع وزارت مسؤلین او د ملي تدارکاتو د کمیټي مسؤول موضوع په اړخیزه توګه وزیری او په آخر کې دې خپل دقیق راپور تالار ته وړاندې کړي، تر څو د گزارش په رڼا کې من او تاسو خپل تصمیم ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني واک ته له رسېدو سره سم د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه لغوه او له سره وڅېړل. په دغه برخه کې لسګونه میلیونه ډالره ګټه حکومتي بودیجې ته ورسوله. له دې پرته په دې وروستیو کې د ملي شورا ځینو غړیو له دې ډلې د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسیون مشر زلمي زابلي وویل چې د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو ته ورکړل سوي دي. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو وویل چې تر اوسه د دې وزارت د 1950 کال د تیلو قراردادونه نهایي شوي نه دي. د دفاع وزارت د تامیناتو مرستیال غلام سخی چې د ولسی جرګې استجواب غونډه ته وربدل سوی وایي، د تیلو د قراردادونو اخیستونکو ځینو شرکتونو خپل غوښتنې په دې اړه جوړه شوې کمیټې ته سپارلې دي.
قرارداد
مطلق کو 500% کې ولاړ دی. تر اوسه هیڅ قرارداد د ملي تدارکاتو کمیسیون ته نه دی وړاندې سوی. هغه زیاته کړه چې د دفاع وزارت تړونونه د شفافیت په هدف د تدارکاتو د کمیټې لخوا څېړل کیږي چې ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مالی، عدلي او اقتصاد وزیران یې څارنه کوي. له دفاع وزارت پرته د کورونا چارو وزارت په قراردادونو کې هم د فساد راپورونه خپاره سوي، او لسی جرګې په دې ورځ د کورونا چارو وزارت اړوند مسؤلین هم ورغوښتي وو. د کورونا چارو پر وزارت یو ادعا ده چې له قراردادیانو څخه میلیاردونه افغانۍ پوروړی دی. د دغه وزارت چارواکو هم له قراردادیانو څخه د پور ادعا ومنله او ژمنه وکړه چې له څېړنو وروسته به د قراردادیانو پورونه بیرته ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادي راډیو دی اونیز خبرونه ته خره خلاص کوربه مو دی اجمل تورمان. دوستانو دا ځل په دې خپرونه کې بیا هم د یو اوریدونکي د ځمکې ستونزه ده چې وایي د زورواکو لخوا لاندې شوې ده. هیره دې نه وي چې د دغه اوریدونکي ستونزه یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوې وه، خو ویل کېږي چې د اواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدونکی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی او د ځمکې لانجه یې د ګاونډ پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به په خپله له ده نه واورو.
نوم عبدالقایر ده، متقاعد ما. مهاجر شما سوال از کال تیره شو بیرته چه لاغل ما ایما ملکیت اغاز زبطله و خلق زورواران آخیسته و تقریبا زه زور می نرسیده اغا تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی تا دا محکمه ما ایما پا نفع یو مکتوب نوشته کده زه متحق شما یادای از ما که به یو زوی میده و مورده دیتا سند میوار که بیا دا اغا نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب میواخیست قماندانی امنیه اغا نکه تطبیق نکه بیرتا اتی کالکیگی سرگردانه تروس اما غصت پاته ده دو کالکیگی که دو نفر زوروران آخیسته ده کانتینر و اغا تزور آخیسته ده زور می نرسیگی ایما خانم راغل ده که دشپی پروس کال پر روژه که راغل ده که ایما دازمو کریما ده خو کرامی را که اغا دیر شدید وحل ورکل ده داکتر و ماینه کل ده و اغا دوسیه پسارنوالی بگرام که ده تروسه اغا نفر توگ نجلبه ای بزور آخیسته نه ولسوالی زوری نرسیگی و هیچ که آقا نکهی تروس حاضر شوی نده پا مختم سارانوالی که
تاسی تروس پر امنیه قماندانه تا مراجعه کردی دا بگرام ولسوالی بله اگوی تاسته سو ایلی دی
یو قماندان و آقا رادیو آزادی و سر آقا و که مصاحبه و که آقا در کل منکر شو که هیچ آقا نیوم خبر نیوم پا حال که دا حیات و دا قماندان حیات و دو نفر از دولایت و یک نفر قماندان و منکر وشید بال دره ورزه اغا لال بیرتا یو بل قماندان را اغا تا بال یو میرشت معفق شما چه لال ما اغا ویلی تی چه تا دروازه بنده شویده تو بل لال را نلری زلم بیخی بدشو دا حکومت فقط با پول کار کهی خلاص زی پول نلرم هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناسه من ما خزم لطکوب شوه ده دوسیه پسارانوالی که ده تو نجلبه ای اغا نفر
بله مننه انشالله چې موږ به تاسو دغه ستونزه د بګرام د امنیه قمندانې سره شریکه کړو چې هغوی ستاسو د ستونزې په اړه
خیر وسه زیر هغه یم مظلوم یم سایمن سایم فقط عرض مې وکړه یما جیبونه د هغه نه دکشوی ده د کاغذ نه دکشوی ده اما پیسې نه لرم نور هغه نه لرم هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي ما ته کومک نه کوي
ان شاء الله چې موږ به ستاسو ستونزه د چارواکو سره شریک کړو
خیر وسه نن ډیره مظلوم یم
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قماندان له سرپرست ښاغلي احمد خان احمدزي سره مطرح کړه. ښاغلي احمدزي په اړه وویل
دا ما ته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم. اوس زه پوښتنه کوم دفترونو نه دا دلته راشي ما ته دا ووایي چې جلب چیرې ده، د کوم ځای نه راغلی ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه با تعقیب وکړم انشاءالله هر چا چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
تو دې ولسوالۍ کې ډېر ځمکې غصب شوې ده، د حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه.
پته خبر نشته چې پته خبرې وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درس پر جناب احمد زیا صاحب؟ تاسو کوم مخکې کوم قضیه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولې نه، موږ ته څو کسان چې مراجعه کړي دا اوس زمین زمکه په دوا کې دا منګا غل امر په قانون په محکمه مو ته امر ورکړی دا چې چاته مو ورکړي فهمه غشه په منګا پیره ورته ولر کړی دا غازمه زی خبره واخلي چې څو داغه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصله ونی
د قاهر پونو باندې دا غوریدونکو زموک کله تاسو تشریف راوړی او عاید دوی په څنګه د حالولو په برخه کې هغه لازم مرسته چې هغه به تر سره شي
انشاء الله زه خو دې ته واده ورکوم چې څلور شپې ساته زه په خدمت کې یم هر ساعت چې راشي انشاءالله په خدمت کې حاضرم
مننه کوم محمد زیاسب کور مو ودان ژوند دی اوسه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
کوم چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دا و د دیونه د انصاف پلټکېونی زخ پرونه چې تاسو واوریده که تاسو هم د خپل سونزو دا وړي لپاره د انصاف پلټکیاس نو موږ سره اړیکې ونیسئ د اړیکو شمیره مو ده 0992390 خط هوا پات اوسئ
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سلامل سلامونه ومني د حقیقت صدې په نننی پروگرام کې مو د کار او ټولنیزو چار وزارت د کارمندنې د برخې مرستيال احمد شاه صالحي ملمدای چې ساسو پام د دوی مرکه تر اړوم
په سر سره تشکر له قیصلی زکه
مننه شغلی صالحی چې مشتمو د مرکه وخره کړل د لومړی پښتنې په توګه غواړم پښتم چې په هیواد کې د وزګاری ستونزې څومره جدي دي او څومره د اندېښنې وړ د ساسو لپاره
تشکر سوال شما ما فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان ارقام اخیر نشان میده که
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي ورسته شمیره خی چې په افغانستان کې د بشری قواو 40% یې وزګار دي زمنن 15% یې سم دندنه لري ورکار په دې معنی چې کله یو کس کاری امنیت ولري دې ته مونږ سم دنده وایو لدی اړخه دای واساسي ستونزه ده خوښینه سره یو وضعیت دی چې مونږ یې منو
خو یک مشکل اساسی است متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما اون را میپذیریم
امی 24% که شما گفتین و علاوه بر او
دغه 40% بیکاره او 15% کمکاره چې تاسو یاد کړل په دې کې څومره کسان شامل دي
نفوس اگر ما
خب انا معمولا شامل کاتګوری های مختلف میشن بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجربه کشورهای دیگه و تجربه داخل افغانستان
پدې کې بیلا بیلې کټګوري شاملېږي تجربه خې هغه کسان چې دیو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي هغه کار لري معمولا هغه کسان چې پیوي ځانګړي برخه کې تخصص ونه لري دوی له بیکاری او یا کمکاری سره مخامخ کیږي او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بي سواد دي
قشره بي سواد افغانستان باندې ساسه
په یوه قمر کې شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل
که دا شمیر لتیر دو یا درو کلونو سره پرتله کو د بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شو که په مغه پخوانی حالت پاتې دي
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم 24% این ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014
کمی شمیره چی ما یاد کرده دا در 2014 و 2014 کلونو ترمنز را طول شویدی در بیکاری پلوری دو که زین فکترون شامل دی هیرادنی وی چه تیر دو کالمون سیاسی بی ثباتی لرلی امنیتی مشکلات و در نریوال و زوکن و تل پیو دول پر مارکیت آغیز کرده دی او زرگون ترونون چه خلکو تایی کارون پیدا کول در طول مون للاس آور کردی در طول عوامل یوزه شوی او د بیکاری کچه الوڑه کردی ده
اینا همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن
پس فکر میکنین رای حل چی است؟
نو فکر کوي د حل لار څه ده د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړئ سو کوم مشتمهاله یا لند مهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لري سو دا ستونزه حل سي
مشکل بیکاری قضا قضا کومه
در قسمت دلایل بیکاری ما میخوایم که دو مسئله را اشاره بکنم بعدا به جواب سوال شما بپردازم ما دوسته مسئله را به شمول بی‌ثبات سیاسی و بی‌امنیتی و رکود اقتصادی را اشاره کردم.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دو لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا ستاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بی‌ثباتۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بل مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس موږ اروپا غو هیوادونو کې چې امنیت یې برابر دی، د بیکاری له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، خو افغانستان په تیر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ و. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه موږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د 26 حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د 26 یا 9 میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زموږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشیل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زموږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لږ تر لږه د خلیجي هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
قسم که شما هم در جریان بودین، چند قبل تظاهرات صورت گرفت در نزدیک وزارت کار و امور اجتماعی،
تاسو په جریان کې چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهرې وسوې او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کار موندنې لپاره جدي کار نه کیږي. تاسو دغو کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاته دي، څه ډاډ ورکوئ څو لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره سي؟
ببینین، بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور ده. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمنده دی. یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي. دا په خپله کاري زمینې برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان ترابولم چې و اندازه حوصله ولري او هیله من يم چې موږ پر راتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزه په تدریجي توګه حل کړو.
فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار محدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد کنیم.
و به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم، یک نگرانی که نزد جوانان وجود داره او مسئله برگشت.
یو اندیشنه چې ځوانان لري هغه هیواد ته د هغه کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کیږي. دا بل مخکینی وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده؟
از اینا هیڅ خبر نیست. جدی است واقعا؟ شما ایره مشکل جدی میپنداریم؟
خب بی بستگی به این داره که با کدام حجم این افراد دوباره به کشور وارد میشن. در چند بخش من فکر میکنم که
دا پدی پوری اړه لري چې دا کسان به یو شمیر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب کې خبري وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم، د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
تا جایی که مد جریان هستم بحث بالای از جریان داره و مخصوصا وزارت عودت مهاجرین در این بخش برنامه مشخص خود خواهد داشت.
آقای احمد شاب صالحی،
من نشغل صالحی چی مشتمو در مرکه وقت را کرد،
بازم از اینکه فرصت دادین برام.
سلامت باشین، تشکر از شما همچنان.
I'm not afraid. لټون کې دې دې خاورې ته ساتون کې دې دې خاورې ته ساتون کې دې دې خاورې
سحر دے کما خان دے